درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا هم خو یو زره به هم تاسو ټول تشرف واسوم د اون پروګی جغرافیه مسمن دی رسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کبره تر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامع بم پتن وي درنو زکون کو د سیس مر تاسو دنن ورځې لوست یار رسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی نو هله چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کې د لوست پیپر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي ورو وګللی زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه وکړمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې درس تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوړ ګلري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسولیتي جغرافیه د آسیا سیاسي جغرافي اړوند کتاب صفحه له ونیوي مې نه پیل بهتر سلمي سپېپري همدارنګه کډر مونږ ګلري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له نمبر 1 د آسیا مسولیتي جغرافیه او د آسیا سیاسي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر مونږ ګلري زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د لوست پیپر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ګلري زده کوونکو د لوست پیپر شو بو کې نمبر 1 موږ تاسو د آسیا د لوی وچی د مسولیتي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچی مسولیتي جغرافیه څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو ګلري زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونی لاره ده چې د چین او هندستان له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لاره کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي. کوم چې موږ تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی کدر من زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم مسولیتي لارې په حق معلومات کړو. درنو کدر من زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړي. د آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونږ چې په خپل موضوع تاسو ولوستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او وړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې یې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمېر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لېږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولي دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هېواد څخه بل هېواد ته لېږدول کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزيا او اندونيزيا د هیوادونو په منځ کې پراته ده. هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی، چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، درېمه لارې چې ده هغه په خپله هوایي کرښې دي، چې موږ او تاسو پوهېږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنی لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده، چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنی که چېرې موږ او تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ او تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، چې په لېږد او کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري، چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یوه ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې، چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي. چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړښت ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، 46 خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منو زده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ویدیس کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې تر څنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ، چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا، اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلورم هم درنو زده کوونکو، څلورم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هېوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هېوادونه یې له مهمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هېوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا، چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا، چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هېوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هېواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هېوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هېوادونو خوا ته آزاده لاره لري، یعنی کوم هېوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هېوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هېوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولې؟ ځکه چې دوی شدي د نورو هېوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نورو هېوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. دوی نشي کولی چې د نورو هېوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لاره نه لري. په دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځوي، آسیا کوم برازیم چې دی دای ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسوو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنې هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه پخپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړل، او افغانستان لومړنی یو له هیوادونو له جملو څخه ودرنه زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنې په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې 10 هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندې کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بېلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړل لیست کوم کو تر دې دم پرې مو تاسو د آسیا د لویو چې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې درنو زده کوم کو تاسو ټول قدر من زده کوم لپاره می درې ډیر ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدر من زده کوم کو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لویو چې سیاسي جغرافیه د کوم موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوم کو کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دیم سوال: درنو زده کوم کو کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو کلر من زده کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې یو څه تاسو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي. خو جوړ غوړل زده کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق مو ترلاسه کړي وو سیږي، او خپل اتم ټولګي ته پر آمدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پر آمدګي سره پیل کړي. نور نو درنو زده کوونکو تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. شوق ولري. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو سپریشن غو فارت است ټول تشرغ لاس فهم ته اتم ټول کی جغرافیا مضمون دویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع په مو پتن می درنو سکون کو داسې مرز تاسو د نن ورځې لوست دویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سری او نیو لوست آماده کی ولر. قدر منو کول لیسه کون کو مرز تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لویو چی سندونه جهلونو په حق ده کتاب صفال او مینه پایل بیتل دوله سم سی پیپری هم چې لن کډر مون او ګلالي زکون کوز مرسته سو دنن ورځي درسي اهداب یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سیندونه دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګلالي زده کوونکو د لوست تر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او هم چې نن درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري هم چې نن درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږد دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي ځینې نور سیندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی کچیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو نو موږ تاسو کولی سو په معلومدار توګه سره دی وبیژنو او د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږا ګلالي زده کوونکو د دې در څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دی اوچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا او دغه کله چې هوا ور باندې تود شي موسم ور باندې ګرم شي نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او ویډیو چډولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او هم چنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیک نو هغه کې مې وی مواد ډیر زیات سی ویني په همدې خاطر سره د دوه سیندونو د اوبو را کاټیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ لومړنی سیند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیل نمونه سره یادونه ورته شوی ده لکه د دوناهودی دونادا دونشتی دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لایتنی اروپا شمالي پوله جوړوي دا سیند د آلمان د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند وي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د تایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د تایمز یا هم تایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د تایمز په خلیج کې تیریږي. یعنې د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په تایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړې درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنې که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالي په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2394 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی، چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی، چې 1080 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی، چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی، چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خوښ او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ واوسیږئ. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسیږي او په منځ کې اوبه واوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندروینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې مو تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی، چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایجان دی چې پایجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که لایو احترامات می قبول کی قدر من اوګل لی سکون کو زه برښنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرح کلاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوست قدر من زده کون کو زمر تاسو د نن ورځې درس موضوع د کانګو حوزه الوند د شي پچیرو لستونه کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې به باقی بعد مطابق د کانګو حوزه په الوند نه د یاسین د زمبې سین د سنگال سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو وګړو لپاره زده کوونکو د لوست په پای په شیبو کې لمړی مشه تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولرو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویم لویه حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه
سره د افریقا لوی وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګڼوالي چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزي اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه